د ازادۍ راډیو مخامنۍ خبری مجلې ته هرکله. افغان چارواکي وایي پاکستانی ځواکونو د کونړ ولایت په سرکانو ولسوالۍ کې د افغان پوځیانو پوستې په نښه کړي، او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو په بهیر کې د استئنافي شکایتونو د څیړنې او په دې اړه د پریکړو بهیر سبا پیلیږي. په دې خبری مجله کې نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکلم او دا خبری مجله د میر احمد صاپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې فریبا ظاهر چمتو کړي.
سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی تمه ده. د امریکا متحده ایالاتو لوړ پوړی ډیپلوماټ الیس ویلز نن دوشنبه له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د سولې بهیر په اړه خبرې وکړې. د کندهار په دولسمه حوزه کې د یوې دینی مدرسې د یو ټولګي د چاته نړیدو له کبله شپږ ماشومې زده کوونکې مړې شوې او اته نور ټپیان شوي دي. او د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي هیواد هغه دوه تابعیت لرونکي کسان چې روانه میاشت په اوکراین الوتکه کې ووژل شول ایرانیان ګڼي. د خبرونو تفصیل تمه ده. د امریکا متحده ایالاتونو لوړ پوړی ډیپلوماټ الیس ویلز نن دوشنبه له پاکستانی چارواکو سره د افغانستان د سولې بهیر په اړه خبرې وکړې. په پاکستان کې د امریکا سفارت ویلي چې ټاکل شوی میرمن ویلز د دواړو هیوادونو د اړیکو د پراختیا په اړه هم بحث وکړې. میرمن ویلز چې د مرکزی او جنوبي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیاله ده، تیره اونۍ په واشنگټن کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره د افغانستان د سولې او د سیمې د باثباته کولو هڅو په اړه خبرې کړې. تر دې وړاندې امریکایي چارواکو د پاکستان اداره په دې هیواد کې د توندلارو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې په ناکافي هڅې تورنه کړې ده، خو پاکستان دا تورونه ردوي او وایي اسلام آباد د افغانستان د ثبات لپاره خپله ونډه سمه ترسره کړې. میرمن ویلز د جنوري پر 14 سریلانکا، هند او پاکستان ته خپل دوره یي سفر پیل کړ او ټاکل شوې درې ورځې په پاکستان کې تم سي. بلخوا پاکستانی پوځیان نن شاوخوا 200 توپونه او هوانونه د افغانستان پر ختیځ ولایت کونړ ویشتي دي. د 201 سیلاب قلوردو د دوهمې پلې لوا قمندان جنرال میرویس صافین آزادې راډیو ته ویل چې د مرمۍ په سرکڼو ولسوالۍ کې پر سرحدي پوسو او نور لري پرتو سیمو لګیدلې دي. د شغلي صافی خبره په دې بریدونو کې دوه افغان سرتیري ټپین شوي دي. د افغان جنرال وایي چې د دې بریدونو په خبرګون کې افغان ځواکونه هم پر مقابل لوري توغندي ویشتي. د جنرال صافی خبره پاکستانی پوځیانو حتی هم شایي تلفات اوشته وي، خو دقیق جزئیات نه دی ورکړي. دا د پاکستانی پوځیانو لمړنۍ ځل نه دی چې پر کونړ راکټي بریدونه کوي. د افغان چارواکو په خبره له 2010 کال راهیسې پر کونړ او د افغانستان پر نورو سرحدي ولایتونو د ډیورند له ها غړې د پاکستانی پوځیانو راکټي بریدونه کوي. د کندهار په 12مه حوزه کې د یوې دینی مدرسې د یوې ټولګي د چت د نړیدو له کبله شپږ ماشوم زده کوونکي مړه شوي دي او اته نور ټپیان دي. د کندهار د پوهنې ریاست ویان نظر محمد صمیمی ازادي راډیو ته وویل چې د طیبه په نوم د خصوصي مدرسې د ودانۍ دا برخه نن سهار نړیدلې ده، خو د نړیدو علت یې تر اوسه معلوم نه دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې افغان امنیتي ځواکونو هغه کس له منځه وړی چې د فاریاب پاندخوی ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ شپږ غړي وژلې وو. د دفاع وزارت مرستیال وین فواد امان نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل چې د مولا ابراهیم په نوم دغه کس د خپل یو بل ملګري سره پرون د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وژل شو.
عمر معرف طالبا برای ولسوالی قرمقل که در قتل 6 عضو یک خانواده در ولایت فاریاب در ولسوالی از کوی دست داشت در عملیات دیروز در ولسوالی
دیوی په قرمقل ولسوالی کې د طالبانو د معرف عمر چې د فاریاب په اندخوی ولسوالی کې د یوې کورنۍ د شپږ غړو په وژنه کې شکیل وو، پرون په اندخوی ولسوالی کې د عملیاتو پر مهال ووژل شو. مولا ابراهیم چې په حقیر مشهور دی د یوې کورنۍ شپږ غړي په بیرحمانه ډول په ډزو وژل دي. تر دې وړاندې افغان چارواکو ویلي وو چې طالبانو د یو ماشوم په ګډون د یوې کورنۍ شپږ غړي تر سهارۍ محکمې وروسته وژل، خو طالبانو پرون په دې پیښه کې لاس لرل رد کړل او ویل چې دا کار د شخصي دښمنۍ په نتیجه کې سوی دی. زموږ غږ آزادۍ راډیو اوري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي هیواد هغه دوه تابعیت لرونکي کسان چې روانه میاشت په اوکراینی الوتکه کې ووژل شول ایرانیان ګڼي. دا خبره د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند عباس موسوی نن کړی ده. د جنوري پر اتمه په تهران کې و اوکرایني الوتکه چې د ایراني چارواکو په خبره په تیروتنه د سپای پاسداران ځواک په یوه توغندي ولګېدله، نسکور او پکښې سپاره یو سل شپږ اویا مسافر ووژل سول. په وژل سوي کې اووه پنځوس تنه یې کاناډایان ول چې ډېری یې د کاناډا او ایران دواړو تابعیت درلود، خو ایران دوه تابعیته په رسمیت نه پېژني. ایرانی چارواکي وایي د دې هېواد د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په سبا د جنوري یوویشتمه د سویس په داووس ښار کې په نړیوال اقتصادي کنفرانس کې ګډون ونه کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند عباس موسوی وایي تر دې وړاندې کله چې جواد ظریف یوه بلنه ترلاسه کړه په پام کې درلوده چې په دې سرمشریزي کې ګډون وکړي، خو موسوی وایي چې د ظریف د ګډون پلان چې له مخکې موافقه ورباندې سوی وه اوس بدل سوی دی او هغه دا سفر نه کوي. دغه کلنۍ غونډه د امریکا متحده ایالاتو او ایران ترمنځ د وروستیو شخړو تر سیوري د راغله ده. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ په پام کې لري چې په دې سرمشریزي کې د ګډون لپاره نن ناوخته د داووس پر لور روان سي. او پاکستان نن دغه هیواد ته د 300 زره ټنه غنمو واردول ومنل. پاکستاني چارواکي وایي په دې سره به د غنمو د کموالي له کبله د صدر اعظم عمران خان د حکومت پر وړاندې راپورته سوي ستونزې راکمې کړې. د خبرونو پای
لازادې رادیو مخامنې خبری مجله اوري را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. افغان چارواکي پر پاکستانی پوځیانو تور لګوي چې د کونړ ولایت په سرکڼو ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو پوستې په درنو وسلو ویشتلې دي. زمون خبريال په سیمه کې دی. په نورو موضوعاتو کې د سولې د هڅو په اړه به د افغانستان د چارو د یو بهرني کار په نظر واخلو. په یو بل راپور کې به واورئ چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو د استنافي شکایتونو د څېړنې او په دې اړه د پریکړې بهیر به سبا پیل شي.
درلنشاتم هدایت وکړه چې د تحلیل د بررسۍ او د تطبیق په شعباتو کې ظرفیت ایجاد کړي، نور کارمندان هغوی ته ورکړي.
په یو بل راپور کې به واورئ چې په پلازمینه کابل کې د ماشومانو په ګډون د یوې کورنۍ غړي تیره شپه په ډېرې بېرحمۍ ووژل شول او د کونړ ولایت د وټپور ولسوالۍ لارې د واورو د ورښت له کبله بندې شوې دي.
موږ سخت مشکلات لرو، بیماری نه په دغه اندازه باندې داسې واورې موږ کې شوې دي چې یو کله بل کله زموږ رسیدګي نه کیږي تګ راتګ او لارې چې کوم ده بندې دي.
نور مطالب هم لرو او دوه تایر سره اوسئ. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. په کونړ کې ډیره د افغان پوځ چارواکي وایي د کونړ ولایت د سرکڼو ولسوالۍ په نواپا سیمه کې پاکستانی ځواکونو د افغان پوځیانو پر پوستو د درنو وسلو ډزې کړې دي. دا چارواکي وایي چې په دې ډزو تر اوسه دوه افغان سرتیري ټپیان شوي دي. د آزادۍ راډیو خبریال روح الله انوري همدا شیبه په سرکڼو ولسوالۍ کې دی او د ټلیفون په مستقیمه اړیکه له هغه ځایه را سره دی. انوری صاحب، د پیخی او د دې نننیو دزو وروستي جزئیات څه دي؟
مننه تکل صاحب، امدا شیبا منګا د 201 سیلاب کولی اردو د دوهمې پلی لوا قومندان چې په سرکانو کې موقعیت لري، قومندانی قومندان جنرال میرویس ساتي سره خبرې وکړلې. هغه وایي چې د یوې بجې نه د ماسپښین د مازیګر تر څلورو بجو پورې له 200 زیات توپونو او د هوانونو ګولې پاکستانی فوز د کونړ خاوره باندې راویشتلې دي چې په هغې کې د سرحدي پولیسو او د اردو په پوستو باندې هغوی ډزې کړې دي. په دغې ټولو ډزو کې تر دې دمه پورې لکه څنګه چې تاسو ویلې دوه تنه سرحدی پولیس ټپین شوی دی، ځنې پوسټې وشتل شوی، شاوخوا یې وشتل شوی دی، لاندې یوارو کې ځینې وشتل شوی، خو ولسی خلکو یا نورو افغان ځواکونو ته پکې تلفات نه دی اوښتي. موږ چمدا اوس همدغه سیمه کې اوس هم هلته په نواپاس کې البته د افغان ځواکونو او د پاکستانی ځواکونو ترمنځ د وړو ډزو غږونه اوریدل کیږي. دغه اوس هم شته دی، خو تر څلورو بجو پورې تکل صاحب د غټې ډزې راتللې، د توپونو او د هوانونو ډزې کېدلې دې خواته. افغان ځواکونه وایي چې مونږ د مرکزي حکومت امر ته منتظر یو، تر څو هغوی امر راکړي مونږ هم پوره چمتووالی لرو چې په هغوی باندې هم غټې ډزې وکړو.
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو د ازادۍ راډیو خبریال روح الله انوري و چې د کونړ ولایت له سرکانو ولسوالۍ څخه راپور راکو، او په خپل راپور کې د افغان چارواکو د ادعاو جزئیات وړاندې کړل چې وایي په دې ولسوالۍ کې په نواپاس سیمه کې پاکستاني پوځیانو د افغان ځواکونو پر پوستو نن تر مازدیګر مهاله پورې د درنو وسلو ډزې کولې. په داسې حال کې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د یوې موافقې د لاسلیک کېدو خبره په دې وروستیو کې ډیره توده شوې، د چارو یو شمیر کتونکي د دې موافقې د څرنګوالي په اړه شک لري او پوښتنې کوي. دوی پوښتي چې آیا نوې موافقه به هماغه دا موافقه چې اوس لاسلیک کېږي دا به هماغه پخوانۍ موافقه وي، او که هغې موافقې ته ورته چې د تیر کال په سپتمبر میاشت کې د دواړو خواوو ترمنځ د هغې لاسلیک نږدې شوی و. زما همکار نوریاس نوري دا موضوع په خپل راپور کې راخیستې ده او دلته په سټوډیو کې راسره دی. نوري صاحب،
بلې تکل صاحب مننه. د افغانستان د تحلیلګرانو د شبکې مشر توماس روتیګ وایي تر اوسه نه ده څرګنده چې په هغه موافقه کې چې طالبان وایي ډیر ژر به له امریکا سره لاسلیک کړي کوم مهم موارد شامل دي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پرون یک شنبې ازادي راډیو ته وویل چې لا هم دقیق نشي ویلی چې کله به دغه موافقه لاسلیک کیږي. ښاغلي شاهین دغه راز هغه راپورونه هم سم ونه بلل چې د ده په وینا په دې وروستیو کې په یو شمېر رسنیو کې خپاره شوي، او په هغو کې متحدو ایالتونو ته د طالبانو له لورې د طرحو او وړاندیزونو ویل شوي دي. رویترز او اسوشیتد پرس خبري اژانسونو په دې وروستیو کې د طالبانو د یو شمېر سرچینو او د یو امریکایي چارواکو له قوله په راپورونو کې ویلي وو چې طالبانو د افغانستان په لویو ښارونو کې د څو ورځو په مخه د تاوتریخوالي د کمیدو ترڅنګ متحدو ایالتونو ته د یولس ورځني اوربند تر هم وړاندې کړی ده. دا چې د طالبانو او د امریکا ترمنځ په احتمالي موافقه کې به کوم مهم موارد شامل وي، د افغانستان د چارو تحلیلګر توماس روتیګ نن له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې امریکایي لوري په دې اړه څه نه دي ویلي، خو ښایي دا هغې موافقې ته ورته وي چې نږدې وه د تیر کال په سپتمبر کې د دواړو لورو ترمنځ نهایي شي.
Well, it's difficult to say because we have not heard anything from the US side so far.
ګرانه ده چې ویل شي ځکه چې موږ تر اوسه د امریکا له لوري د وروستیو راپورونو او د طالبانو د بیانونو په اړه چې وایي یوه موافقه لاسلیک کېدو ته نږدې ده هیڅ هم نه دي اورېدلي. احتمال شته چې یوه موافقه د روانې میاشتې تر پایه وشي، که داسې فرض کړو خو بیا هم ډاډه نه یو چې د دغې موافقې متن به هغې ته ورته وي چې د تیر کال په سپتمبر کې نهایي شوې وه. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین څلور ورځې مخکې په خپل ټویټر لیکلی و چې له امریکا سره د موافقې د لاسلیک او اړوندو مراسمو په اړه خبرې روانې دي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ د پلاوي او د طالبانو استازو له تېرې چهارشنبې راهیسې خبرې پیل کړې دي. د افغانستان د تحلیلګرانو د شبکې مشر توماس روتیګ وایي دا د افغانستان لپاره د سولې موافقه نه ده، ځکه هغه په پام کې ده چې د امریکا او طالبانو ترمنز وشي او د افغانستان حکومت ترې څنګ ته شوی دی. دا د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقه ده چې ښایي دوه یا درې مشخص موارد پکې شامل وي. د طالبانو لخوا د تروریزم د مخنیوي ضمانت، د امریکا لخوا د مهال ویش له مخې د ځواکونو وتل، او ښایي هم وروسته له هغې چې طالبانو دا واضح کړه چې نه غواړي د اوربن په اړه خبرې وکړي د تاوتریخوالي کمیدل. البته دغه یوې موافقې دغه موافقه وبخی دغه هم اړتیا لري چې ضمانت او څارنه وشي. دا نه څرګنده چې د لپاره څه ډول میکانیزم په پام کې نیول شوی وای، خو په دې اړه تیر کال راپورونه خپاره شوي و چې ښایي ناتو به هم دغه میکانیزم یوه برخه وي. په داسې حال کې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د یوې موافقې د لاسلیک کېدو خبره توده شوې، د افغانستان حکومت هم په دې وروستیو کې پر دې ټینګار کړی چې په افغانستان کې د جګړو د پای ته رسېدو او د یوې تلپاتې سولې د ټینګېدو لپاره اړینه ده چې طالبان اوربند ته غاړه کېږدي. خو د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون یو شمېر افغان سیاسیون بیا وایي د تاوتریخوالي کمیدل به هم د باور د فضا له رامنځته کېدو سره مرسته وکړي، او هم به په نتیجه کې یوه اوربند ته لاره هواره شي.
ډیره زیاته مننه نوري صاحب. قدر من اوریدونکو، نوري اس نوري و چې د سولې د ورستیو هڅو او په دې برخه کې د ښکېلو اړخونو د دریز د څرنګوالي مسلې ته په خپل راپور کې کتنه کوله.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ازادۍ راډیو مخامنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د هغو استنافي شکایتونو څیړنه سبا پیلوي چې په ولایتونو کې د شویو پریکړو په اړه شوې ده. له دې کمیسیون سره ټاکنیزو ډلو تر اوسه 6300 استنافي اعتراضونه ثبت کړي چې تر ډیره د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ډلې لخوا شوي دي. امید ظهیرمل او په دې اړه تفصیل.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په څلور دېرش ولایتونو کې د شویو پریکړو په اعتراض 6300 شکایتونه ثبت کړي چې د استناف غوښتنه پکې شوي. دا کمیسیون وایي د یو شمېر اعتراضونو تصنیف بندي هم پیل شوی، خو د دې شکایتونو په اړه د تحلیل، څېړنې او پریکړې بهیر سر له سبا پیلېږي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون کمشنر سید قطب الدین رویدار وایي د ثبت شویو شکایتونو شمیر خورا ډیر دی، خو دوی په شپږو کټګوریو ویشلي او دغه شانې پریکړه کړې چې له هغو ولایتونو خپل کارکوونکي مرکزي کمیسیون ته راوغواړي حکومت کې کار بشپړ شوی دی.
درلن شاتم هدایت او کچې د زد تحلیل د بررسی او د تدقیق او د تطبیق په شعباتو کې ظرفیت ایجاد کړي، نور کارمندان او غوته ورکي، مختلف ټیمونه جوړ کړي ترڅو دا کار سره تقسیم شي. ځکه چې د کار حجم ډیر زیات ده او موږ په خپل وخت او زمان چې قانون موږ ته پیشبینی کړی په دې اړه خپل تصامیم ته ورسېږي.
کله چې هم د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د استنافي شکایتونو تحلیل، څېړنې او پاړې د پریکړې بهیر سبا د سشن به پورس پیلوي، خو لا هم د ولایتي کمیسیونونو هغه پریکړه نه ده عملي شوې چې لمخي په 22 ولایتونو کې باید د 15320 محلونو رای له سره وشمیرل شي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي د دې محلونو پاړې د عملیاتي پلان د جوړولو په هدف معلومات د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته سپارلي، خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي دوی ته استول شوې معلومات ستونزې لري. خو د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون کمشنر قطب الدین رویدار وایي شربه د هغو محلونو یو بشپړ نوملار د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته واستول شي چې درایو بیا شمیرنه باید پکې وشي. له دې وړاندې هم پر ټاکنو د څار بنسټونو نیوکه کړې چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون کارونه پس مختزي. خو د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون بیا د نیوکه په جواب کې وایي دوی ته له سرعت دقت ډیر مهم دی. که څه هم د ولسمشرۍ ټاکنو نه څرګند برخلیک په هر برخه کې درامسته شوی او اغیزو په اړه غوونه راپورته کړي، خو د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي د ملي یووالي حکومت بعد د ټاکنو د وروستۍ پایلې تر اعلان پورې دوام وکړي. خغلی عبدالله عبدالله دغه څرګندونې د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې وکړي.
د ملي یووالي حکومت د ولسمشرۍ ټاکنو د وروستۍ پایلو تر اعلان پورې د دې حکومت د جوړېدو هوکړې ته په کتو دوام کوي. د یو شمېر ګمارونو په اړه ځینې مسایل شته چې په هیڅ صورت په هیواد کې د ثبات په ګټه نه دي.
خغلی عبدالله عبدالله خبرداري ورکړ چې د ټاکنو د وروستۍ پایلې تر اعلان وړاندې په دولتي ادارو کې خپل سری بدلونونه به افغانستان سیاسي بې ثباتۍ ته بوزي. د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنې د میزان یا تلې میاشتې په شپږمه وشوې، خو تر اوسه یوازې لومړنۍ پایله اعلان شوې ده. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون لخوا د پریکړې تر اعلان وروسته به د ولسمشرۍ ټاکنو وروستۍ پایله اعلانېږي. اوسمهال د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون 15 نورې ورځې وخت لري چې د استناف غوښتنې شکایتونو په اړه پریکړه وکړي. امید ظهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
د ازادۍ راډیو مخامنۍ خبری مجله اوري. د کابل ښار د اومې ناحیې په اړوندې جنګلک سیمه کې تیر ماښام د یوې کورنۍ څلور غړي د نامعلومو کسانو لخوا ووژل شول. د دې کورنۍ د وژل شویو غړو خپلوان وایي په وژل شویو کسانو کې یوه میرمن او درې ماشومان دي. د کابل امنیه قمانداني په دې اړه د جزئیاتو له ورکولو ډډه کوي، خو وایي د څرنګوالي په اړه یې څېړنې پیل شوي دي. په دې اړه خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
غبرګې غبرګې جنازې له یوه کور څخه تیر ماښام د کابل په چلستون سیمه کې یوه مور سره له دریو ماشومانو د نامعلومو کسانو لخوا ووژل شول. د وژل شویو ماشومانو پلار عبدالستار د ناسم رواني حالت له امله نه غواړي له رسنیو سره خبرې وکړي، خو د هغه خپلوان وایي چې دغه کورنۍ له هیڅ چا سره بدی نه درلوده. د وژل شوې کورنۍ یو نږدې خپل قیس له رسنیو سره په خبرو کې داسې وای.
دیناروز تیر ورځ ماته زنګ راغی چې داسې و پیښه شوې ده. 15 بجې وی چې پلار کور ته راغی. څنګه چې کور ته ننوت ویلې ده چې یو ماشوم یو خوا پروت دی، بلی ورته په کوټه کې لال کړي او بلی ورته بل ځای کې وشلې. او زه فکر کوم چې پیښه هم څو ساعت وړاندې شوې و. د دې لپاره چې ویني و چې شوې وي، په وژل شوې کې مور، دوه زامن او یو لور و.
نوموړي له حکومت په ځانګړي توګه له اړوند ادارو څخه د دې پیښې د جدي څېړلو غوښتنه کوي. دغه کورنۍ د کابل د اومې امنیتي حوزې اړوند په جنگلک سیمه کې اوسېده. دا چې دا پیښه څنګه رامنځته شوې او د چا لخوا په اړه یې جزئیات نه دي ورکړل شوي. خو د دې کورنۍ ګاونډیان وایي چې د وژل شویو ماشومانو پلار عبدالستار د ترانسپورټ په وزارت کې عادي مامور و. د وژل شوې کورنۍ ګاونډۍ نادیا له رسنیو سره په خبرو کې وای
شاورشته هغه وخت کې 4 بجې از وظیفه اومده
بلاری چې کلا کور ته راځي ګوري چې د کور ټول غړي یې وژل شوی. میرمن یې بصیره نومیده، شپږویشت کلنه وه. لور یې دینا نومیده چې څلور کلنه وه. دوه زامن یې هلال او جلال چې یو یې نه کلن او بل یې اته کلن و.
نو ساله بود، جلال جان هم 8 ساله بود.
د کابل امنیه قومندانۍ وایي چې د پیښې د څرنګوالي په اړه لا هم پلټنې روانې دي. د امنیه قومندانۍ وایند فردوس فرامر د دوشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
ساعت 7 شب گذشته در مربوطات
توزیع 13 شپه و بجې د کابل دوه امنیتي حوزې اړوند جنگل اکسیم کې یو کور ته نامعلوم کسان ننوځي او د کور ټول غړي چې څلور نفر دي د سړی ویلې په وسیله وژني. پولیس ساحې ته ځان رسوي او سړنې پیلوي چې لا هم روانې دي.
وسله والی غلاوې شوکې ډاکې او د دې ښار په بېلابېلو سیمو کې د خلکو ترور هغه څه دي چې په دې وروستیو کې کابل ښاریان سخت اندېښمن کړي دي. د عبدالستار د کورنۍ د غړو وژل د کابل د جنایي جرمونو په لړ کې تازه پیښه ده چې د کابل میشتو او ټولنیزو شبکو د کاروونکو غبرګونونه یې راپارولې دي. خطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د کونړ ولایت د وټپور ولسوالۍ د لری پرتو سیمو اوسیدونکو شکایت کوي چې واورې د دوی غرنۍ لارې بندې کړې دي. دوی وایي چې له دې کبله د خوراکي موادو، درملو او نورو اړینو موادو له کمښت سره مخامخ دي.
د کونړ وټپور ولسوالۍ اړوند یو شمیر لری پرتو او ځنګل لرونکو سیمو اوسیدونکو شکایت کوي چې د واورې زیات اورښتې لارې بندې کړې او د دوی په خبره چې د خوراکي او نورو اړینو موادو کمښت سره مخ شوې دي. ملک سعید الله او شفیع الله ازادي راډیو ته وویل
چې دا په الله باندې قسم خورم دلته ژوند نشته، ژوندګي نشته، کاروبار نشته، معاش نشته. دومره واوره شوې ده چې لارې بندې دي، سړکونه هم خراب شوې دي، هیڅوک هم غایب نه خوري. زمونږ دومره ماشومان چې د ولګې نه نن څه خوړلي دي او نه بېګا ته څه لري چې وی خوري. نو موږ سخت مشکلات لرو، بیمارۍ نه په دغه اندازه باندې داسې واورې موږ کې شوې دي چې یو کله بل کله زمونږ رسیدګي نه کیږي تګ راتګ، او لارې چې کوم ده بندې دي، سره کې بندې دي، ډېر سخت مشکلات لرو.
قومي مشر ادم خان وایي کوم مامورین او د حکومت کارکونکي د دوی سیمې ته د خلکو د حالت معلومولو او سروې د پاره ورزي دوی امنیت نسی.
ولسوالۍ نه درتلې شو لسکه شل کسان سکرینګری درتلې شو، هلته د هغوی تضمین هم کولی شو او راوستی شو.
دیوز، هزار باغ، ډیری او دې ته نورو نږدې پرتو سیمو کې د وسلوالو طالبانو او داعش یا اسلامي دولت د وسلوالي ډلې ترمنځ چې په روان کال کې کوم تاوتریخوالی رامنځته شوی له امله ګڼو کسانو خپل کورونه پریښي، چې د مسؤلینو په وینا هغوی سره په وخت د خوراکي او نورو موادو مرستې شوي، او کوم کسان چې هلته بند پاتې دي هغوی ته به هم د مرستو رسولو زمینه برابره کړي. د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار ازادي راډیو ته وویل
دا دی دیوزو، کټار، گمبیر، زباغ، کورباغ، دغه منطقې چې دي د طالبو داعش ترمنځ په دې کې ډېره قوي جګړې تیرې شوې. نو شک نشته چې دي خلک سره وګورو، بیا هم کومکونه کوو، غذایي غیر غذایي او پروژې به هم هلته پلي کوو.
د کونړ په لری پرتو او غرنیو سیمو کې د ژمي په هر موسم کې زیاتې واورې ورېږي چې له امله لارې او سړکونه بندېږي او ولسونه د ګڼو ستونزو سره مخ کیږي. د خلکو په خبره چې د هر چا مرستې او
د ننګرهار د مملې په تاریخي بڼ کې نن د نرګس ګل په نوم مشاعره وشوه. په دې مشاعره کې لسګونه شاعرانو خپل شعرونه ولوستل. دې مشاعرې ته د ازادۍ راډیو خبریال سهار ګل امیرزای هم ورغلی و.
خو ما دانه منله، ما وی جانان خوږ دی،
ل کلونو نامنې ورسته نسبی امن او قراری پننګرهار کې د شاعرانو شاعرانه احساسات په ولولور اوستل او د دغه ولایت د مملي په تاریخي بن کې د نرګس ګل په نام ناسته او مشاعره وکړه.
کوز کو نړ تر بر کو نړه هر دامان دی لال ازار دی د مملي باغ د کمشا د بلبل ل شغارا زما کوله ننګرهار زما کوله ننګرهار
تل د سپینو لیچو په خنجر راځي خوله د مسکا په کرم رانغه او زم چې د نرګسو موسم غلا کما زم چې د نرګسو موسم غلا کما مونږ باندې یو کال چرته سمرا نغه
د مشاعری د ګډونوالو شاعرانو په شعرونو کې چې د تیرو کلونو د جنگ جګړو او بدمرغۍ واغیس په کې لورای ښکارې ده د امن لپاره له هیلو ډکو
زبب اورا غوند پتا پس بیا نه در زما ته داسې وک چې ګلان سترګو کې مگر زوا دا زلی پری چې د وطن ګلونه وړيږي موسم دا زلی خزان
د مملي بن چې ډیره برخې جګړو ویجاړه کړي رغول غواړي او ځای خلک له مسولین غواړي چې تر امن کې دروسته رغولو ته پاملرنه وکړي. خو دغه مشاعری ته د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت پر لګل شوی پیغام کې شمنه وشو چې د دې بن درغې دوه لپاره بلاس پکار شي. شاعر او لیکوال او امید اطلاعات او فرهنګ وزارت پیغام ولوس چې پکې راغلی
د نارنج او نرګس ګلونه د شاعرانه مزاج او هنري ذوق هغه سیمبولونه دي چې ننګرهار ته د شاعرانه مقام او وقار په ورکړه کې ستر ځای او مقام لرلې ده. په مملکې د نرګس ګل مشاعره به د کورنۍ او بهرنۍ سیلانیانو لپاره د سیاحت دروازه پرانیزي. دا شاعرانه زمزمه به سیمه په شور او ذوق راولي.
همداشان د ننګرهار د والی ویاند تاوله خوګیاڼۍ وایي چې د مملي بڼ به د یوې ځانګړې پروژې له مخې په خپله پخوانۍ بڼه ورغول شي.
د مملي تاریخي بڼ د بیا رغونې لپاره هم د اطلاعات فرهنګ ادارې سره په همغږۍ په مرکز کې کار کوو تر څو په بیړه د دې باغ د بیا رغونې چارې پیل کړو. تقریبا پروژه منظوره شوې ده. انشاءالله موږ به په یو بل لوی محفل کې هم د دې شاهدانو اوسېږو چې د مملي باغ د بیا رغونې لپاره کار پیل کړو.
د مملي بڼ چې شاوخوا 1500 کاله تاریخي مخینه لري داسې ویل کیږي چې نملا د شاه جهان پادشاهي ولور وه که څه هم دا بڼ د همدې په نامه دی خو اوس پر مملي مشهور دی. سهار ګله میرزا ازادي رادیو جلال آباد.
ازادي خبری مجله اوري.
په کابل پانتون کې د 1398 هجري لمریز کال د محصلانو فراغت ون منزل شو. د لوړو زده کړو وزارت او کابل پوهنتون چارواکو ویل په سږنی کال کې د دې پوهنتون نه څه کم 15,000 محصلان فارغ شوي دي. خان محمد سیند د غونډې ته ورغلی و.
کابل پوهنتون د 1398 لمریز کال د فارغو تحصیلانو فراغت د دوشنبه په ورځ د یوې غونډې په ترڅ کې ونمانځه. د لوړو زده کړو وزارت او کابل پوهنتون مسؤلینو وویل په دغه کال کې د یاد پوهنتون د 21 پوهنځیو او 98 څانګو نه 4,915 محصلین فارغ شوي دي. د لوړو زده کړو سرپرست وزیر عبدالتواب بالاکرزی وویل افغانستان له بل هر وخت نه زیات د پراختیا او پرمختګ په بیلابیلو برخو کې علمي کادرونو ته اړتیا لري او د کابل پوهنتون روان علمي سیستم ډاډ راکوي چې د هیواد ځوانان به د خپلو علمي لاسته راوړنو او موندنو پر بنسټ وکړی شي دا هیواد د پرمختګ په لور روان کړي.
تاسو نن د پوهنتون له چاپیریال نه د کار چاپیریال ته ځئ. څه چې ستاسو د بریالیتوب لامل ګرځي هغه د دندې پر وړاندې ستاسو ژمنتیا ده. سلیقوي مسایل او تعصب د انسانیت په چاپیریال کې ځای نه لري. ستاسو لخوا ورته نه ویل او ټولنې ته د یو مسؤول انسان په توګه ځان ثابتول دي.
د کابل پوهنتون رئیس حمید الله فاروقی وویل کابل پوهنتون له اقتصادي او امنیتي ستونزو سره سره توانېدل په شاوخوا 12 کې د کمیت او کیفیت لپاره د پام وړ پرمختګونه وکړي. خاغلی فاروقی وویل د کیفیت د لوړولو تر ټولو مهمه لار د تحصیلي نصاب بیا کتنه و چې لسو کلونو راهیسې پرې د کورنۍ او بهرنیو متخصصینو بحثونه روان او هڅې کیږي چې د پوهنتون نوی نصاب له نړیوالو معیارونو سره سم ترتیب او پلی شي. خاغلی فاروقی د کابل پوهنتون یو لاسته راوړنو ته هم اشاره وکړه. ویل
عقد موافقتنامه های زیربنایی و منابع داخلی و خارجی
له کورنۍ او بهرنۍ منابع سره زیربنایی موافقه د معلوماتي ټکنالوژي دودول د پوهنتون د استقلالیت د پروګرام بشپړول او د محصلانو اړوند پلسګونو نور پروګرامونه د یادولو وړ دي.
په دغه غونډه کې د کابل پوهنتون د محصلانو د اتحادیې مشر امید مهریار وویل، په خاطر دې ډیر ځله د کابل پوهنتون د کانکور د ازموینې په اړه په نه شفافیت انتقادونه شوي او هیله ده چې د لوړو زده کړو د وزارت او کابل پوهنتون مسؤلین په دې برخه کې د هیواد ځوانان په بشپړ شفافیت ډاډمن کړي. کابل پوهنتون په 1311 لمریز کال کې جوړ شوی، اوس 21 پوهنځي او 93 ډیپارټمنټ یعنې څانګې لري چې له 3000 زیات محصلان پکې په تحصیل بوخت دي. خان محمد سیند، آزادي رادیو، کابل.
له دې راپور سره قدرمن اوریدونکو د دې خبري مجلې پای ته ورسیدو. د نن ورځې د خبرونو تر پایه یوه بله نیم ساعته خبري مجله پاتې ده چې زرغونه منګلې تاسو ته وړاندې کوي.